السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 کال د اپریل د میاشتې د 28 نیټه ده مليها میرزاده مو تاسو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم په خبرونه کې د تاسو لپاره د کورنۍ او سیمه ایزو نړیوالو رپورټونو ترڅنګ تبصرې او شننې لرو خو اول د دې ساعت تازه خبرونه له منور شامل
د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر د یمن د شخړې په حق له خبرو لپاره د مهال د سعودي عرب په دوره دی افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي مخالفین د امنیتي ځواکونو سره د مخامخ کېدلو توان نه لري نو ځکه ماشومان او عام خلک وژني او امریکا وایي چې روس د یوکرین په مشرقي برخو کې د ډزبندۍ د لوزنامې خلاف ورزي کوي د خبرونو تفصیل د پاکستان اعلی چارواکي د محل په سعودي عرب کې دي چې د یمن د شخړې د هواري لپاره په مذاکراتو ټینګار کوي د پاکستان د خارجه چارو د دفتر ویاند تسنیم اسلام وای د نواز شریف سره په دې سفر کې د پوز مشر راحیل شریف هم ملګری دی چې د سعودي عرب د باچا سلمان سره به د یمن په اړه خبرې ترې کوي پاکستان په یمن کې د شیعه مسلک حوثي یاغیانو خلاف د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد لاړخه د هوایي حملو د ودرولو د فیصلې هرکلی کړی دی خو د سعودي عرب دغه اعلان چې پکې د خو شایبي میاشتې راهیسې د جاري حملو د بندولو فیصله وشوه د هغې نه یو څو ګنټې پس پرون بیا اتحادیانو په حوثي یاغیانو اوایي بریدونه کړي دي د یادونې وړ ده چې د یمن په مسله کې سعودي د پاکستان نه پوځي مرسته غوښتې وه خو د پاکستاني پارلیمان ګډې غونډې په دغه شخړه کې د پوځي مداخلت مخالفت کړی وو د پاکستان پوز ادا کوي چې د خیبر ایجنسی په تیراسیمه کې هوایی بمباری کې د درې ځانمرګ بریدکونکو په شمول شل وسلوال وجلې دي د پوز د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا نن جاري شوی بیان وای د دې هوایی بمباری پر مهال تیرا کې د وسلوالو مرکزونه او د وسلې ذخیره هم تباه شوې ده هلته پرون ایس پی آر مشال ریډیو تاستول شوی انټرنیټي پیغام کې ویلي د جنوبي وزیرستان په شکتوي سیمه کې د لټون د عملیاتو پر مهال وسلوالو سره نښته شوې چې پکې 15 وسلوال وجل شوي دي هم پرون پوز په یو بل خبر پانه کې ادا کړی چې 13 ورځې جنگي جازونو د شمالي وزیرستان په د تخیلو سیمه کې د وسلوالو یو شمیر مرکزونه تباه کړي او لک تر لګه 20 وسلوال یې وجلې دي تر دې مهال آزادو سرچینو او وسلوالو د پاکستانی پوز د داوو پاړه څنې دی ویلي په کراچۍ کې د قومي اسمبلی په 246 حلقه کې زمینی انتخابات نن سهار شروع شوي وو د بوټونو اچولو سلسله نن سهار د 8 بجو نه شروع شوي وه چې تر ماښام 15 بجو پورې بغیر له وقفې جاري وه دې لړ کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي وو او د بوټونو اچونې عمل د سی سی ټی وي کیمرو د لارې هم څارل کېده یا د حلقه د ایم کیو ایم د پخواني مشر نبیل ګبول د استعفا وروسته خالي شوي وه چې اوس پرې د ایم کیو ایم ګوند د ګوند جماعت اسلامی او تحریک انصاف د امیدوارانو په ګډون د 12 امیدوارانو ترمنځ مقابله وه افغان ولسمشر اشرف غنی وای مخالفین له امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جنگیدلو توان نه لري نوموړي چې نن د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره ننګرهار ته تللی هلته یې د تیر خالي د ورځې ځانمرګي برید کې د وجل شو کسانو د کورنیو سره غمرازي څرګنده کړه ولسمشر غنی په دغه موقع وویل
هغه څوک چې موږ ماشومان او میرمنې وسني په دې باندې پیږي چې د افغانستان دولت ته سقوط نسی ورکول که میړانی دی ایموګ امنیتی قواو سره مخامخ سی دا د میړانې کار نه ده چې بانکونه باندې عملی کوي راسی د افغانستان ولسمشر وزنی سر مې دی وطن نه قربان
د یادولو ده چې د تیر خالی په ورځ په جلال آباد کې د استخباراتي چوک په نوم لارې ته سیلمه د ځانمرګي برید له وجې 15 کسان وژل شوي او 125 نور زخمیان شوي وو په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې د ماشومانو او عام خلکو په شمول 19 کسان وژل شوي افغان چارواکو ویلي چې پرون وسلوالو په بادغیس ولایت کې د پولیسو په یو تانه حمله وکړه او پکې یې د سرحدي ځواکونو 9 تنه وژلي دي هلته د نیمروز ولایت ویان احمد عرب مشالې ریو ته ویلي چې پرون ماښام د ولایت په خاش رود ولسوالۍ کې یو ګاډی د سړک د غاړې د ماین ښکار شوی چې په چاودنه کې یې د څلورو ماشومانو په شمول 8 عام وګړي وژل شوي دي وسلوالو طالبانو په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوري. امریکا وایي چې روس د یوکرين په شرقي برخو کې اضافي هوایی دفاعي نظام لګولی او بیلتون پالو ته روزنه ورکوي چې د ډزبندۍ خلاف ورزي ده. تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میری هارپ وویل چې د تېر کال د اګست د میاشتې راهیسې دا د روس لخوا د یوکرین په مشرقي برخو کې د هوایی دفاعي نظام تر ټولو لویه برخه ده. میری هارپ زیاته کړه چې روس د دې نه علاوه د یوکرین په مشرقي برخو کې برخو او پولیس سره نږدې سیمو کې د پوځي قوت زیاتولو لپاره درنې وسلې استوي. تاکل شوې ده چې د یورپي هیوادونو مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې په دې خبرې وکړي چې په څه ډول د بحیره روم نه یورپ ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. د برسل د دې غونډې لپاره د یو بیان مسوده وایي مشران به ژمنه وکړي چې هغه کښتۍ به مخکې له دې چې سمګلران ترې کار واخلي په نښه کوي نیسي او له منځه به یې وړي. تمه ده چې د یورپي اتحادیې مشران به دغه راز په سمندر کې د ګشت کولو سره د اضافي مالي مرستو کښتیو ژمنه وکړي. او بل خبر دا چې د قرغیزستان وزیر اعظم جومارت اوتور بایف د خپلې چوکۍ د پریښودلو اعلان کړی. نوموړی چې د تیر کال د اپریل د میاشتې راهیسې وزیر اعظم و، دا اعلان یې نن د هیواد په پارلیمان کې وکړ. اوتور بایف ویلي په حقیقي جمهوریت کې پکار دی چې په واک د چا اجارهداري نه وي، خو نوموړي په سمدستي توګه د خپلې استعفا وجه نه ده پړاګه کړې. د اوتور بایف دا استعفا په داسې حال کې مخې ته راغلې چې د دې هیواد تر ټولو لوی کنتور نومې د سرو زرو د کان په سر تنازع یو وار بیا راپورته شوې ده. دا اوتر د دما د مشال خبرونه اوس درته زمون خبريال احمد الله د کرنسیو بای او موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپۍ 80 پیسې او 110 روپۍ. یو پاوند 225 روپۍ 50 پیسې او 135 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 15 پیسې او 20 روپۍ 15 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او 1 روپۍ 20 پیسې خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 90 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل، او د کرنسی بای او د موسم حال مو د احمد الله نه واوریدو. په خبرونه کې به واوري نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره د یو پلاوی د سعودي عرب په یو ورځني سفر دی. کارپوهان سوای
پاکستان دی وخت دی سخت کنفیوژن کې دی، ځکه چې پاکستان ایران هم نشي خفه کولی او سعودي عرب هم نشي خطا کولی. بهرحال دا یو کوشش دی چې دوی سیمه دي چې رضا کړو.
د پاکستان د قبایلي سیمو د زده کوونکو تنظیم له حکومته غوښتنه کړی چې په فاټا کې د هم بلدیاتي انتخابات شي.
ملک مختلف صوبو کې بلدیاتي الیکشن تیاریانی شروع دي، او نه خود اوس پورې نه د فاټا چاغم وکړو چې فاټا کې د بلدیاتي الیکشن وشي او نه ورته داسې عملي اقدامات روان دي او نه داسې قانون سازي ورته کیږي.
نن په اسلام آباد کې د چین او پاکستان اقتصادي راهداري په اړه پاکستان پیپلز ګوند یو ټولګوندي غونډه بللې ده. د پیپلز پارټي په ګډون نور ګوندونه د یادې پروژې لاره د بدلولو په اړه تحفظات لري.
ګار داوا کې حکومت ته چې هغه د راشي پارلیمان ته او پارلیمان کې دي اول چې اولنۍ ترجیح د دوی کم یو لاره ده. دوی اوسه پورې دا نه دي ویلي چې یعنې ترجیح کم یو ده.
په پیښور کې د یوې کتابي میلې حال هم درکو.
مونږ خپل ځان دا محسوس کوو چې مونږ کتابونه ډېر زیات کافی لري شوي، نو مونږ غواړو چې کتاب ته بیا رانږدې شو.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن د یو پلاوی سره د سعودي عرب په یو ورځني سفر دی. ټاکل شوی چې نن په دې سفر کې د دواړو غاړو مشران د منځني ختیځ او په تیره د یمن پر حالاتو خبرې اترې وکړي. د پاکستان لوړپوړي مشرانو ریاض ته دا سفر تر هغې وروسته کیږي چې د پاکستان پارلیمان په یمن شخړه کې د بې طرفه پاتې کېدلو فیصله وکړه، چې وروسته د سعودي چارواکو په ګډون د ځینو عربي هیوادونو لخوا په دې فیصله تنقید شو. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ملک په سیاسي او فوزي مشرولۍ مشتمله یوه ډله نن د زیارت په ورځ په یو ورځني سفر سعودي عرب ته تللې ده. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکی خواجه ماس طارق وایي چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپل دورې پر مهال په ریاض کې د سعودي عرب شاه سلمان بن عبدالعزیز او ولی عهد مقرن بن عبدالعزیز سره ملاقاتونه کوي او ورسره به د یمن په صورتحال خبرې اترې کوي. نوموړي وینا وه چې وزیر اعظم سره په ډله کې د دفاع وزیر خواجه آصف نه علاوه د پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف، د وزیر اعظم خصوصی معاون طارق فاطمی او خارجه سیکرتر اعزاز احمد چودھری هم شامل دي. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم دا دوره مهمه بولی او وایي چې د سیاسي او فوزی مشرولۍ د دې دورې مقصد د سعودي عرب د اعتماد بحالول دي چې پاکستان د سعودي عربستان دفاع او سلامتۍ لپاره هر وخت تیار دي. د بارنو چارو کارپو او پېښور پونتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک وایي
پاکستان د وخت ډېر سخت کنټینجنټ دی، ځکه چې پاکستان ایران هم نشي خفا کولی او سعودي عرب هم نشي خطا کولی. نو پاکستان دې سخت ډایلما کې دی. بهرحال دا یو کوشش دی چې دوی کلي دي چې رضا کړو، خو دوی څنګه رضا کوي؟ هغوی به رضا شي، رضا به نه شي، دا خو بهرحال زور د پس اندازه لګي چې دوی رضا خو ګران کار دی، اسانه نه ده.
د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي چې وزیر اعظم او د فوز مشر به دا کوشش کوي چې د سعودي عرب ګیلې ختمې کړي.
پاکستان ته د دې خبرې ډېره سخته اندازه وه چې کوم ریزولوشن پارلیمنت پاس کړی دی، نو هغې په دواړو ملکونو په تعلقاتو کې یو خنډ راوستو. د دې ډیمیج ورکولو لپاره نواز شریف صاحب چې یو پالیسي سټیټمنټ ایشو کړ، بیا د هغې نه وروسته خپل رول ور ولېږو. خو داسې ښکاري چې هغه کار ونه کړو، نو بیا دا فیصله وشوه چې پرایم منسټر لاړ شي، او د دې مطلب به وي ډیمیج کنټرول کم چې دې تعلقاتو کې شوی دی. سمه شهاده پورې دوی به ورته دا ووایي چې موږ دا ریزولوشن چې دی د دې داسې داسې انټرپریټیشن وکړو، او موږ خپل صفحه جان چې دي هغه تاسو ته درکړو. ښکاري دي چې صفحه جان چې دي هغه سره دوی کمنټ کړي.
د یادونې دا چې د پاکستان د پارلمان د فیصلې نه وړاندې د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ کې د اعلی کچ یوې ډلې د سعودي عربستان دوره کړې وه، او د یمن په بحران د پارلمان د فیصلې وروسته بیا د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف هم سعودي عرب ته تللی وو او په ریاض کې د شاهي خاندان د غړو سره ملاقاتونه کړي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د جنوبي وزیرستان په شکتوي سیمه کې د عملیاتو پر مهال یې 15 وسلوال وژلي دي، خو بیا ځایي اوسېدونکي وایي چې دغه هلته وسلوال نشته او لسی وګړي له دغو عملیاتو ځورېږي. د ځایي اوسېدونکو په خبره په سیمه کې د کرفیو له امله هم په تګ راتګ کې له مشکلاتو سره مخامخېږي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال سلام محسود معلومات راکوي.
13 ورځ مازیګر مالش په جنیمه بجې د امنیتی فورسز د مطبوعاتي څانګې له طرفه مشال ریډیو ته را رسېدلې یو برېښنایي لیک شه چارواکي واضحه کړې ده چې په دغه ورځ د سولي وزیرستان په سیمه شک توګشه د امنیتی فورسز سرتیرو د لټون عملیات وکړل، او د لټون په دا عملیات کښې یې په سیمه کښې موجود ځنې ترهګر را ایسار کړل چې په کوم کښې یې 15 کسان ووژل او نور د سیمې نه ووتل. په سټ یې د 4 وژل ملګریو مړی هم پرېښول. په بل پلو د شکتو اوسېدونکي قبایلیون ویایي چې دلته نه ترهګر شته او نه طالبان، خو د دې باوجود نن 4 ورځ ده چې په شکتو کښې ګرزبندیز لګېدلی دی. د پاسه هلیکاپټر د لاندې پوځیان دي بېګنا بې پلوه قبایلیون مړول ځورول شي. په شکتو کښې موجود ملک رمان په دغه برې کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ ږغېږي. یو بل قبایلی سید ولی مسعود زیاتوي د شکتوی قبایلیانو د حکمرانانو نه غوښتنه وکړه چې نور دې د دوی په حال رحم وکړي، د دغې مشکل نه د ایستلو لارې دې راته سمې کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د قبایلي سیمو زده کوونکي د مرکزي حکومت او ګورنر خیبر پښتونخوا نه غوښتنه کوي چې د فاټا د اوسېدونکو ستونزو هوارولو او د دوی د پرمختګ لپاره دې د ملک د نورو برخو په شان د دوی لپاره هم بلدیاتي انتخابات وکړل شي. زده کوونکي وایي د دغه غوښتنې له لارې دوی د خپل تعلیم حق هم غواړي. له پېښوره د شبیر احمد جان دا رپورټ واورئ.
دا قبائلی جنسو د زده کوونکو تنظیم فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن غړو پیښور کې د یو خبري غونډې د لارې د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا گورنر نه غوښتنه وکړه چې د ملک ټولو صوبو کې دا وخت د بلدیتی انتخاباتو لپاره تیاریانې روانې دي، ولې قبایلي اولس د نورو بنیادي حقونو او اسانتیاګانو په شان بلدیتی انتخاباتو نه هم محرومه پاتې کړی شوي دي؟ د قبایلي سیمو د زده کوونکو ردغه تنظیم مرکزی مشر شوکت عزیز په دې بابله مشال لیډو ته وویل،
زموږ د قبایلو یو غټه مطالبه ده، یعنی بنیادی حقوق دي زموږ په ملک مختلف صوبو کې بلدیات الیکشن تیاریانی شروع دي، او داسې لکه نه خو د اوسه پورې نه د فاټا چاغم وکړو چېرې فاټا کې د بلدیاتی الیکشن وشي او نه ورته داسې عملي اقدامات روان دي او نه څه داسې قانون سازي ورته کېږي، صرف بری سټیټمنټ لګي. نو مونږ دلته د دې بلدیاتی الیکشن حواله سره چې فاټا کې د بلدیاتی الیکشن وشي
د تنظیم سره تعلق لرونکي د جنوبي وزیرستان زده کوونکي جلال وایي چې قبایلو سره تعلق لرونکي زیاتره سیاسي ګوندونو غړو تر ډېرې مودې راسې د دوی د سیمو هلته کې د هسپتالونو او سکولونو دوره هم نه ده کړې، نو باید اختیارات دوی ته په لاندې کچه منتقل کړي، نو د خپل سم گاونډ نه به دوی خپل مشران وټاکي.
په کار دی چې بلدیاتی الیکشن وشي، هلته زمونږ چې نور کوم پالیټیشن دي سیاسي پارټیانې دي که نه په پاکستان کې چې کومې دي هغه هلته ویزیټنګ نه شي کولی. تقریبا 2002 چې کوم اپریشن شروع دی تر اوسه پورې زمونږ په هسپتالونو باندې زمونږ په کالجونو باندې د آرمی مورچې دي، که چېرته هلته زمونږ خپل لیډران را پاسي که نه بلدیاتی الیکشن کې راشي که نه، نو هغه به زمونږ خدمت وکړي او الته با ویزیټینګ وکي کنه.
د دغه اتحادیې د زنانو څنګه مشره شمایله جاوید وایي چې موجوده نظام کې د پاکستان جوړېدو نه را پدې خو د دوی د خېګړې لپاره هیڅ نه دي شوی، او باید دوی ته هم د خپل اواز اوچتولو لپاره موقع ورکړي شي.
ټول نه زیات خو به دا دغه راشي چې کوم مونږ خلک الیکټ کو هغه به زموږ د فائدې لپاره کار کوي، د عوام د فائدې لپاره به کار کوي. مونږ راشي دلته کې راغلي د بلدیاتی الیکشن ډیمانډ کو، د دې بنیادی وجې تعلیم ده، مونږ اصل کې انډایرکټلی تعلیم غواړو. په دې غوښتنه کې مونږ سره زموږ مشران چې کوم دي د قبایل او کوم نورې زنانه چې دي هغه مونږ سره په دې کې چیرې نه شامل دي، خو مونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو کنه چې زموږ دا ډیمانډ پوره کړي شي. کومې پورې بچې دي مونږ د غلامۍ دا ژوند تیرو، خو مونږ آزاد خو نه یو، پاکستان آزاد شو قبایل آزاد نه دي.
د پامل دا چرته د کون کې وینا ده چې په فاټا کې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره نه یوازې قبایلی مشران بلکې ټولو سیاسي ګوندونو مشران هم دوی سره سلا دي، او باید مرکزی حکومت د دوی دا غوښتنه زر تر زره سر ته ورسوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د خیبر جنسې په جمرود کې د فاټا د تعلیم محکمې او د پاکستان وفاقي حکومت پر مختیایي ادارې NCHD تر انتظام لاندې د تعلیم نه محروم ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو مهم پیل شوی دی. په دې لړ کې په جمرود جرګه هال کې د یوې تعلیمي غونډې پر وخت چارواکو وویل چې د خیبر په ګډون په فاټا کې په زرګونه ماشومان سکولونو ته نه ځي، او دا د حکومت او د ټولنې ذمهواري جوړیږي چې په سکولونو کې یې داخل کړي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر جنسی په جمرود جرګه حال کې د قبایلي سیمو د تعلیم محکمې او وفاقي پرمختیایي ادارې NCHD نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا د یوې تعلیمي غونډې په مهال په سرکاري سکولونو کې د 50 کالونو تر 80 کالو پورې قبایلي ماشومانو د داخلولو کمپاین پیل شو. په دې غونډه کې ځایي زده کوونکو، استادانو، قومي مشرانو او پولیټیکل چارواکو هم ګډون وکړ، او د تعلیم په اهمیت یې خبرې وکړې، او چارواکو ځنې نوي ماشومان په خپل د سکول پر رجستر کې داخل کړل او بستې او کتابونه یې ورکړل. په دې مهال د وفاقي پرمختیایي ادارې NCHD د فاټا جنرال مینیجر ظاهر شاه په خپل وینا کې وویل،
دلته کې د فکر مقام هم دی چې په فاټا کې په زرګونو ماشومان داسې دي چې د سکول نه بهر دي، او خصوصي طور د خیبر ایجنسی تقریبا 23,000 ماشومان چې د سکولونو نه بهر دي، دا ذمہ داری زمنګ او استادو د ټولو دا چې دی اسکولونو کې داخل کو. دا آرټیکل 25 اعلان دی. تعلیم چې کوم دی دا د ماشوم بنیادی حق دی، بنیادی، او کم خلک چې دا حق نه ورکوي ماشوم ته، کاغه ټولنه دا، کاغه مور پلار دی، کاغه منګ او تاسو زمنګ ټول قانوني جوړ کړو.
په دې غونډه کې د قبایلي سیمو د تعلیم محکمې ډیپټي ډایرکټر شاهین شاه د فاټا سیکټریټ لخوا قبایلي زده کوونکو لپاره پورته کړل شو ګامونو په اړه وویل.
تاسو ته معلومه ده چې تیر کال مونږ د دې لپاره هلې ځلې کولې، او اوس د فاټا سکالرشپ د کالجونو لپاره د 1500 نه هغه تقریبا ډبل نه هم زیات شوې دي، 5000 ته تللې دي. او د کومو جنکو لپاره فیمیل سکالرشپ تیری زمونږ هغه د 6 نه والا تر 10 ته پورې چې کوم زمونږ سکالرشپ وي هغه 200 روپو پر منت نه والا هغه اوس 800 روپې شوې دي. نو تقریبا مونږ خپل سکالرشپ 300 ټایم چې هغه د دې لپاره زیات کړې دي چې زمونږ بچی چې لري سکولونو ته راشي. د اسټابلیشمنت په وخت کې د یو سکول لپاره صرف دوه کمرې وي، آینده چې اوس کم سکول سکیمز راځي او ان شاء الله د 500 کمرو وي.
په خیبر ایجنسی کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو د کمپاین په اړه یو ځای مشر عبدالقادر خپل خیالات صدا سي سرګند کړل.
ان شاء الله زه کوشش کوم چې زه دا سه یو مهم شروع کوم چې کلی په کلی وګرځم. او ته وی چې نن مخ کې تاسو کم تعلیم نشو کولای، هغه هو غریبي و، اوس خار ته سرکاري ان شاء الله شو دفتر درومي کوپیونی ان شاء الله را درومي. نو زه دا کوشش کوم چې ډیر نه ډیر کسان سکول را ولا مداخله کوم.
د دغه تعلیمي کمپاین په حق کې سرکاري چارواکو، کمی مشرانو، زده کوونکو او استادانو د باب خیبر نه د ایجوکیشن دفتر پورې لاریون هم وکړ. یا د دیویش په خیبر جنسی کې د بدمنۍ فوزي عملیاتو او بې کوره کېدو لامل د تعلیم په شار ډیر اثر پرې وتلی دی، او دلته په دې تیرو څو کالو کې په لسګونه سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او لیدلې او لیدلې شي. ورزو یو بل رپورټ چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرون ماخام په پیښور کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د چین او پاکستان تجارتي لاره بدله کړل شوی، او دا چې مرکزی حکومت د دغه لارې لپاره د نوې نقشې مخ ته راوړلو کې د خیبر پښتونخوا د دغه صوبې د خلکو ګټې له پامه غورځولې دي. پرویز خټک له وفاقي حکومت او غوښتل چې د کاشغر او در ترمنځ لار دی په زړه نقشه جوړ کړي. له پیښوره پرې د غلام غوث رپورټ اورو.
د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په خبری کانفرنس کې وویل د چین سره په لاسلیک شوي نورو لوزنامو کې هم د پښتونخوا او بلوچستان صوبو سره زیاتې شوې دي. د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وویل چې دوی له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منسوبه دي په زړه لار جوړ کړي، ګنې دوی به په دې لړ کې هر ډول احتجاج ترسره کوي. اسماعیل خان نه تیره شوي چې کومه اصلي تجویز کړې شوې لاره وه، نو زموږ غوښتنه ده چې هم په دغه لاره دي دا منسوبه جوړ کړي. په نوې لاره کې د دې منسوبې د ګټې یوه برخه هم زموږ صوبې ته نه ده ورکړې شوې، او زموږ صوبه هم د تیر وخت په رنګ پسمانده پرېښودلې شوې ده. د نوې لارې دویم نقصان دا دی چې دا د زړې لارې نه 615 کیلومتره اوږده ده، نو دا کوم څه چې زموږ سره روان دي، نو موږ به په دې احتجاج کوو او په هر ډګر به د خپلې صوبې د حق خبره کوو. په خبری کانفرنس کې اعلی وزیر پرویز خټک زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري د رخ د بدلولو نه علاوه د چین سره چې نورې کومې لوزنامې لاسلیک شوې دي، نو په هغې کې هم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو سره زیاتې شوې دي. شاوخوا د 1.1 اربه ډالرو لوزنامې لاسلیک شوې دي، او دې کې پښتونخوا صوبې ته د 2.1 بلیون ډالرو، پنجاب ته د 11 بلیون ډالرو، او سین صوبې ته د 9 بلیون ډالرو منصوبې ورکړې شوې دي، او د بلوچستان پکې نوم هم نشته. او د دې لوزنامو په لړ کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر او بلوچستان د اعلی وزیر سره هیڅ رقم مشاورت هم هم نه دی شوی. د خبریالانو د دې پوښتنې چې د چین د چارواکو سره د پاکستان شاته پاتې او وړې صوبې نیخ په نیغه په دې لړ کې خبرې اترې ولې نه کوي، نو په ځواب کې اعلی وزیر پرویز خټک وویل د چین سفیر د پنجاب نه دومره یریږي چې زما سره هغه یو تصویر هم رسنیو ته ورکولو ته تیار نه دی. ما د هغه سره یو ملاقات کړی و او د پښتونخوا ځینې منصوبې مې د چین د سفیر سره شریکې کړې وې، خو بیا ما ته هغه پیغام راولېږلو چې زما او د هغه تصویر دې رسنیو ته ور نه کړی شي. پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې د کاشغر گوادر لاره دې هم د زړې نقشې مطابق جوړ کړی شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. پاکستان پیپلز پارټی نن په اسلام آباد کې د اقتصادي رادارې په اړه ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده. پیپلز ګوند دا اقدام له هغه وروسته کړی چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونو او سیاسي ګوندونو ور له مخه له کاشغره تر گوادره د جوړېدونکو لویې لارې د بدلولو مخالفت کړی دی. پوښتنه دا ده چې د پیپلز ګوند دغه اقدام به د پاکستان په راتلونکي سیاسي منظرنامه څه اثر واچوي. عبدالله کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د پیپلز ګوند لخوا راغوښتل شوی ټول ګوندیزه کانفرنس کې د سند، بلوچستان او خیبر پښتونخوا ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې ده. د دې ګوند مرستیال مشر آصف علي زرداری ویاند فرت الله بابر مشال ریډیو ته وویل چې دوی له چین سره د اقتصادي راداري په دې تړون کې شفافیت غواړي. د ده په وینا د واکمن مسلم لیګ نون حکومت ارادتن د 46 اربا ډالرو دغه منصوبې په اړه ټول تفصیل نه په ډاګه کوي.
کار دعوا کی حکومت کا کہ اگر جو راشی پارلیمان تھا اور پارلیمان کی بھی اول کی اولانی ترجیح دگی کم یو لارا دا دی اس پورے دا نگی ویلی چی یعنی ترجیح کم یو دے دے مدادا چاچی کم چمبر اکنامک پروجیکٹ دی دے بارہ کی منتر پکا پکار دا تا پکن صوبہ کی بئی پکن زہ کی بئی یہ حکومت تبی کبیر کوتا ہی کرے گا اور منگا پاکستان کی پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا حکومت دا سندھ حکومت او بلوچستان ټول دې باره کې دا مطالبه کړې ده. زموږ یره دا ده چې حکومت په خپلې نااهلۍ سره چېرته کې دا یو ډېر ښه اهم پروجیکټ چېرته کې دا متنازع نه دی.
که څه هم د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اسمبلیانو قراردادونه منظور کړي دي چې له کاشغره تر گوادره پورې جوړېدونکي رهداري دي په خپله اصل لار، یعنی د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له لارې گوادر ته ورسوي او دا لار دي پنجاب ته ناړوي. خو د ځینو کارپوهانو په وینا د پیپلز ګوند په دې مسله کې فعال کېدو حکومت تر فشار لاندې راوستی دی. د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي د اقتصادي رهداري لانجې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه وویشل او اوس پنجاب یو طرف ته او نورې درې صوبې مخالف غاړې ته ولاړې دي.
کوم انداز کې چې اعظم زرداری سے پرون بیانی ورکا او نن یې چې نو دا اجلاس رو بللو نو دا ټول د دې خبرې طرف ته اشاره کوي چې سیاسي قوتونه چې دي نو هغه په دې کوم طریقې کار باندې چې دا فیصلې کیږي یا دا معاملات حکومتي مخ ته ځي په دې باندې مطمئن نه دي او دې کې هغه شفافیت غواړي، هغه دې کې چې نو د نورو صوبو هم حصہ غواړي. او دا خبره اوس په ښکاره کیږي چې دا د چین او د پاکستان دوستی نه ده، بلکې دا د چین او د پنجاب دوستی ده. پنجاب او وړي صوبې مخکې وروسته چې د نړۍ له سره یو بل سره ټکراو راځي.
خو په کراچي کې مش د سیاسي چارو کارپوه وسط الله خان بیا وایي حکومت او مخالفه ګوندونه د خپلو خپلو داوو په اړه هیڅ ډول کوټلي ثبوتونه نه لري.
حکومت جو ہے وہ بھی کلیئر
حکومت صفا تصویر نہ ورکوی عظما خیال یودا سے خطرناک لوب کبھی چی تاوان بے دا پاکستان وفاق تا ورسی گی او دا شان حق خلق چی دا اقتصادی راہ دارے پر ڈیر یقین سر مخالفت کبھی لہاغو سر اہم ہیچ ڈول ثبوت نشتا نو نہ حکومت او نہ ہم مخالفین ثبوت لری نو پدا سے تت صورت حال کے کٹول گندیز کنفرانس وشی او کنا هیچ فرق نه اچوي
خود مخالفه غوندونو د پرله پسې تورونو او اداو په جواب کې د پاکستان د پلان او پرمختګ وزیر احسن اقبال د چهارشنبه په ورځ خبری کانفرنس وکړی د ول چې د اقتصادي راهداري لپاره تاکل سوی لارا نه ده بدله سوی او د تور ولګوي مخالفه غوندونه غواړي چې دا منصوبه متنازع کړي
د مشال پنوم
ساتھ دلی کنو برخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑے خبرونا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغواګی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او لیدلې شي د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو د لن خبرونه لمونه ورشاورو
د پاکستان اعلی چارواکي دا مهال په سعودي عرب کې دی چې د یمن د شخړې د هواري لپاره په مذاکراتو ټینګار کوي د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي د نواز شریف سره په دې سفر کې د پوځ مشر راحیل شریف هم ملګری دی او سعودي عرب د اعلی چارواکو سره د یمن په اړه خبرې اترې کوي د پاکستان پوځ ادا کوي چې نن او پرون یې په بیلابیلو کارویانو کې وسلوې خوصلوال وژلي د پوځ مطبوعاتي اداره وایي د خیبر ایجنسۍ په اطراق کې د هوایي بمباری پر مهال د دریو ځانمرګي بریدکوونکو په شمول شل وسلوال وژلي دا راځي د جنوبي وزیرستان په شکتوي سیمه کې د لټون د عملیاتو په وخت 15 وسلوال وژلي او هم پرون یې جنگي جازونو د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې لږ تر لږه 20 وسلوال وژلي خو تر دې دمه آزادو سرچینو وسلوالو په دې اړه سندري ویلي نن د هفتواری خبری غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان دی تسلیم اسلم ویلي هیواد یې تیار دی چې د پولیس سره نږدې د ایران سرحدي محافظانو د وژنې تحقیقاتو کې دغه هیواد سره مرسته وکړي خو پکار دی چې د لړکې پاکستان ته کوټلي استخباراتي معلومات ورکړل شي افغان ولسمشر اشرف غنی وایي وسلوال محافظین د امنیتي ځواکونو سره د جنګېدو توان نه لري نو ځکه ماشومان او عام خلک په نښه کوي نوموړی چې نن د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله او یو شمېر نورو اعلی چارواکو سره ننګرهار ته تللی هلته یې د تیر خالي د ورځې ځانمرګي برید کې وژل شوو کسانو د کورنیو سره غمرازي څرګنده کړه د جلال آباد په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 125 ژوبل شوي وو امریکا وایي روس د یوکرین په مشرقي برخو کې اضافي هوایي دفاعي نظام لګولی او بیلتون پالو ته روزنه ورکوي چې د ډزبندۍ خلاف ورزي ده تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د تیر کال د اګست د میاشتې راهیسې د روس لخوا د یوکرین په مشرقي برخو کې د هوایي دفاعي نظام تر ټولو لوی دی او د قرغیزستان وزیر اعظم جومارت او تور بایف د خپل چوکۍ د پریښودلو اعلان کړی نو موږ وایو چې د تیر کال د اپریل د میاشتې راهیسې وزیر اعظم دا اعلان یې نن د هیواد په پارلمان کې وکړ
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کول اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو ورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي
آج ورسپانه خپل اداریا د یمن په مسلې لیکلې ده ورسپانه لیکي چې سعودي عرب په یمن کې د حوثي اخیانو پر ضد فوزي کاروایان د ختمولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې د فوزي اپریشن د لارې د خطراتو شرح کم کړی ده د پاکستان خارجه دفتر د سعودي عرب د دې اعلان هرکلی کړی دی ورسپانه لیکي چې د منځني ختیځ په بدلیدونکو صورتحال کې د یمن شخړې حل د مذاکراتو د لارې راوېستې شي او پاکستان هم دا دریځ لري چې د شخړې پایدار حل د مذاکراتو د لارې ممکن دی ورسپانه په اخیره کې لیکي چې سعودي عرب خود حمله و درولو اعلان وکړو نو ضرورت د دې خبرې ده چې پاکستان په شمول د سیمې ټول ملکونه د پمنځني ختیځ کې امن یقیني جوړولو کې اوس خپل کردار ولوبوي جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او ورسپانه لیکي چې سعودي عرب د اپریشن و درولو او سیاسي مفاهمت عمل شروع کولو اشاره ورکړې ده ورسپانه لیکي چې اوس د مسلمان ملکونو مشورولې او اقوام متحده د خبرو اترو عمل شروع کولو کې خپل کردار ولوبوي او به د څه زړه نه دي زر تر زر مذاکرات شروع کړي چې د یمن د مسلې یو پایدار حل راووزی. وحدت ورځپاڼې خپله اداریه د چین د صدر پاکستان پارلمان ګډې غونډې ته په وینا لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا مهال چین د نړۍ یو لوی معاشي قوت دی او دغه هیواد سره په تاریخي توګه د پاکستان اړیکې ښې او مضبوطې پاتې شوې دي او چین په هر سخت وخت کې د پاکستان سره خپلې مرستې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د یوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهسې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې بوخت دی چې له امله یې نن پاکستان په سیمه کې د نورو هیوادونو نه د ترقۍ په سفر کې شاته پاتې شوی دی. نو هیواد کې د پرمختګ او خوشحالۍ د نوي دور شروع کېدو لپاره پکار ده چې لومړی د ترهګرۍ لعنت له منځه یوړل شي، کوم چې د معاشي ترقۍ په لاره کې تر ټولو لوی خنډ دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان تر دې مهاله د ترهګرۍ په ضد جګړه په خپلو وسیلو او په یوازې ځان کړې ده او اوس که د چین په شان ملګري هیوادونه د ترهګرۍ په ضد جګړه کې پاکستان ته د مرستې لاس ورکړي، نو لرې نه ده چې ترهګري به له منځه لاړه شي او هیواد به د ترقۍ لارې ته سم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې پاکستان د چین د ولسمشر د سفر او له هغه هیواد سره یې د کړو یو شمېر تړونونو او بیا ورلد پالیټکس ریویو نومې مجلې د افغانستان د امنیتي ستونزو په اړه لیکنې کړې دي چې مهم ټکي به یې له بوریوال کاکړه واورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلی دی چې د چین لخوا د پرمختګ د نویو پروژو هدف دا دی چې د سړک او اورګاډي له لارې د چین سینکیانګ صوبې کاشغر د پاکستان د بلوچستان صوبې له ګوادر سره وتړي، خو د چارواکو په وینا د چین لخوا به له اعلان شویو فنډ څخه تر 30 اربع ډالرو په پاکستان کې د انرژۍ د ستونزې پر هوارولو ولګول سي. د ورځپاڼې په لیکنه د انرژي ستونزه هغه مسله ده چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې ورسره مخامخ دی او لا یې هم نه ده هواره کړې. ورځپاڼه د کاشغر او ګوادر ترمنځ د ممکنه اقتصادي لارې امنیت ته په اشاره لیکي چې چین په خپله په سینکیانګ کې د بیلتون غوښتونکو له مسلې سره مخامخ دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه له دې وسلوالو څخه ځینې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم لیدل سوي دي، چیرې چې له اوږدې مودې راهیسې بهرنیو وسلوالو فنډونه او روزنې ترلاسه کړي دي. د سې شنبې په ورځ د پاکستاني پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ هغه عملیات وستایل چې د دوی په فکر یو غور وسلوال یې هم پکې پنشه کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چینی ولسمشر له وینا وروسته وویل چې پاکستان د چین امنیت ته هم د خپل امنیت په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په لیکنه د چین په اړه په پاکستان کې موجود احساسات پر دې سربیره د امریکا د ارادو په اړه د بې باورۍ څرګندونه کوي چې امریکا په اربونو ډالرو مرستې ورکړې دي. ورځپاڼې لیکي چې پاکستانی پوځ پر دې هر څه سربیره اوس هم هیله لري چې کانګرس به د وسلو لپاره د 1 ارب ډالرو منظوري ورکړي. بل پلو ورلد پولیټکس ریویو نومې مجلې په افغانستان کې د امنیت او روغ جوړې په اړه په یو مقاله کې بحث کړی دی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې طالبان پر دې سربیره د جګړې تیاری کوي چې د امن لپاره خبرې اترې روانې دي. مجله لیکي چې د پاکستان د بلوچستان صوبې له مسلم باغ سیمې څخه د مارچ میاشتې په زیاتره ورځو کې وسلوال پر موټر سایکلونو افغانستان ته ځي. ورلد پولیټکس ریویو مجله لیکي چې د طالبانو لپاره نوي ځوان وسلوال پر پوله له پرتو پښتنو سیمو څخه ګمارل کیږي. مجله لیکي چې طالبان د 15-20 زرو وسلوالو راغونډول غواړي چې د افغانستان د حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. مجله زیاتوي چې د افغانستان او پاکستان چارواکو هیله درلوده چې په قطر کې میشت د وسلوالو طالبانو استازي به خبرو اترو ته حاضر سي، خو د مجلې په لیکنه د طالبانو مشران خبرو اترو ته د خپلو استازو د ورلېژلو پر ځای خپل وسلوال جګړې ته رولېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا اندېښنه لري چې د یمن حالات هسې هم ترنګلي دي او که د ایران لخوا یاغیانو ته پرمختللې وسلې ورسېدې نو حالات به نور هم توجن شي. بل پلو ایران دا نه مني چې یمن ته یې وسله لیږلې ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې موضوع یو رپورټ جوړ کړی دی چې نجیب عامر یې تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر ایش کټر وایي هیواد یې اندېښنه لري چې ښایي ایران به په یمن کې شیعه مذهبو حوثي یاغیانو ته د بیړیو د لارې پرمختللې وسلې رسوي. نوموړي د اپریل په 22 نېټه وویل هیڅوک حق نه لري چې په دا ډول نامساعدو حالاتو کې یمن ته پرمختللې وسلې ولیږي. دا نوموړي دا څرګندونې د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته مخې ته راغلي چې ګواکې له ایرانه نهه بیړۍ یمن ته په لاره دي او زیات امکان لیدل کېږي چې ورکې به د حوثي یاغیانو لپاره وسله بار وي. د وسلو دا ډول لیږدول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قرارداد څخه سرغړونه ده. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي الوتکه لیږدونکې بیړۍ یو ایس ایس تھیوډور هم د یمن ساحل ته روانه شوې سو هلته د نورو امریکایي جنګي بیړیو سره یو ځای شي. د امریکا د دفاع وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې که ایراني بیړۍ یمن ته د داخلېدو هڅه وکړي نو آیا دوی به په زور ودروي، نوموړي وویل دوی لارې او اختیارات لري. د زیاته کړه خبره له هغې مرحلې ته نه ده رسېدلې. اوس دوی هڅه کوي چې ټولې خواوې بیرته د خبرو میز ته کینوي. ایش کارټر وایي تهران ته یې واضحه کړې ده چې د یمن شخړې ته هوا ورکول یا پکې فریق جوړېدل به امریکا ته د منلو وړ نه وي. بل پلو ایران دا نه مني چې په یمن کې حوثي یاغیانو ته وسلې لیږدوي. راپورونه وایي په یمن کې د سعودي په مشرۍ کې ائتلافي الوتکو یو وار بیا د یاغیانو په سنګرونو بمباري کړې ده. دوی څو ساعته مخکې اعلان کړی و چې په یمن کې د یاغیانو په سنګرونو د بمبارۍ لړۍ ختمه کړې ده. په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر عادل الجوبیر وایي که یاغیانو جارحانه رویه خپله کړه نو ریاض به یې پر ضد حملو ته دوام ورکوي. نوموړی زیاتوي چې ایران دې د یمن په چارو کې لاسوهنه نه کوي.
جزء من المشكله في اليمن وليس جزء من الحل.
ایران د یمن د ستونزې په هواره کې نه بلکې په شخړه کې برخه لري. ایران که د حوثیانو ملاتړ نه کولی نو دا به یې مرسته وه، خو دا هغه څه دي چې موږ یې نه وینو.
ملګری ملتونه وایي په یمن کې د بمباریو د پیلېدو راهیسې زر تنه وژل شوي دي. حوثي یاغیانو د روان عیسوي کال په پیل کې د یمن د سر ښار صنعا واک په خپل لاس کې واخیست او ولسمشر اړ شو چې لومړی عدن ته او بیا وروسته له هېواده بهر پناه ویسي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. په داسې حال کې چې د پاکستان پوز په قبایلي سیمو کې د یو شمېر وسلوالو د وژنې دعوه کړې، د چهارشنبې په ورځ د افغانستان یو پوځي پلاوی شمالي وزیرستان ته تللی. په میرانشاه کې د پاکستان پوځي مرکز ته د دغه پلاوی د تک پر مهال افغان پوځي چارواکو سره د ضربې عذب نومي آپریشن په هکله معلومات شریک کړل شو. احمد شیبر معلومات راکوي.
د پاکستان فوج نن وویل چې د دوه ورځنیو فوجي عملیاتو په ترڅ کې 40 وسلوال طالبان په قبایلي سیمو کې وشلې دي. فوجانو دا ادعا په داسې وخت کې کړې ده چې د نیوز ورځپاڼه د فوجانو په وینا خبر ورکوي چې د افغانستان یو فوجي پلاوی د تورن جنرال محمد زمان وزیري په مشرۍ د چهارشنبې په ورځ شمالي وزیرستان ته ولاړ. افغان پلاوی په میرانشاه کې د پاکستاني فوج مرکز ته ورغی او هلته د ضرب عذب عملیاتو په اړه لنډ معلومات ورکړل شول. دا عملیات د تیر کال د جون له میاشتې راهیسې پیل شوي دي او اسلام آباد وایي چې تر اوسه تر 1200 ډیر تروریستان پکې وژل شوي دي. د دغو عملیاتو تازه یو د شمالي وزیرستان په د تاخیر سیمه کې وشو چې د افغانستان پولې ته نږدې پرته ده. د پوځ په وینا تېره شپه په دې سیمه کې په بمبارۍ کې 22 ترهګر ووژل شول او تر دې یوه ورځ مخکې 40 تنه د خیبر په تیرا سیمه کې وژل شوي وو. د ازادي راډیو د خبریال په وینا په شکتو کې هم عملیات روان دي. شکتو د شمالي او جنوبي وزیرستان ترمنځ پرته سیمه ده او پوځ وایي چې دلته 15 طالبان وژلې دي. له څلور ورځو راهیسې د شکتو شاوخوا لارې پوځیانو تړلې دي. پخوا به چې کله عملیات کېدل د موټرو لارې به بندې شوې، خو له دې ځایه به خلک د اړتیا په وخت په پښو د بنو تر شاره تلل چې څو ساعته وخت به یې نیوی. اوس ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلې لاره هم امنیتي ځواکونو تړلې ده او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
مری شوی دی وی سینې شوی دی وکلیتا و بلکلیتا مخانستا فوتا دی کاپټر دی لوندا آرمی دی.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو
په جلال آباد کې په دې وروستیو کې پښې او ځانمرګي بریدونو کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د لاس لرلو په حق له نیټو او افغان چارواکو شکونه ښودلي دي. چارواکي وایي تر اوسه داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ګواکې یاد بریدونه دغه ډلې ترسره کړي دي. د مقالې تفصیل په دې رپورت کې واورې. رویټرز خبری اژانس د نیټو ځواکونو او افغان چارواکو د خولې وایي چې په جلال آباد کې وروستی ځانمرګي برید د اسلامي دولت وسله والې ډلې سره تړاو لرونکو کسانو لخوا په کېدلو شکمن دي. اژانس لیکي یاد ځانمرګي برید چې په کې لږ تر لږه 3 کسانو وژل شو، ذمهواري یې د هغه ډلې ویان په غاړه واخیسته چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش سره یې له وفادارۍ اعلان کړی و. افغان ولسمشر اشرف غني د پیښې لپاره یاده ډله ذمهواره وګرځوله. ورځپاڼه لیکي د اسلامي دولت وسله والې ډلې په پیښه کې د نیخ په نیغه لاس لرلو معنا دا ده چې تحریک یې د منځني ختیځ او شمالي افریقا نه غځېدلی دی او په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه بوخ ځایي امنیتي ځواکونه به له نور چیلنج سره مخامخ وي. په افغانستان کې د نړیوال پوځي اتحاد ویان لیفټیننټ کرنل کریستوفر بیلچر په یو بیان کې ویلي دي چې د جلال آباد له بریدونو سره د اسلامي دولت وسله والې ډلې د تړاو لرلو په حق له څه شواهد نه دي ترلاسه کړي. دغه په خبره د دې نه وړاندې هم په جلال آباد کې طالبانو همدغه شان حملې کړي دي او په دې خبره زور راوړ چې یاده حمله په امنیتي صورتحال کې د کوم بنیادي بدلون څرګندونه نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت یو ویان هم د یادې حملې سره د اسلامي دولت وسله والې ډلې په تړاو لرلو شک ظاهر کړي. بریګیډیر جنرل دولت وزیری د شروع په ورځ وویل داسې ګمان نه کوي چې په جلال آباد کې حملې یادې ډلې ترسره کړي دي. هغه زیاته کړه چې د خراسان اسلامي دولت په نوم جوړه شوې نوې وسله والې ډله د طالبانو له وړو ډلو جوړه ده چې وفاداری یې بدلې کړي دي. د وزیري په خبره یاد ډله دوی له پامه نشي غورځولي، خو دا به په شام او عراق کې جنګېدونکي د داعش په شان طاقتور نه وي. اژانس لیکي د طالبانو ویان د جلال آباد په حملو کې د لاس لرلو نه انکار وکړ. د اژانس په خبره په طالبانو کې دننه هم درزونه مخې ته راغلي دي. د خراسان اسلامي دولت نومې ډله چې مشران یې د طالبانو پخواني مشران دي، د منځني ختیځ اسلامي دولت مشرتابه به پیژندلې ته خدا سه باور کیږي چې یاد ډله د وسلو، پیسو یا لوجستیکي ملاتړ ډېر نه لري. اژانسی کې پیراکی سیمو د اسلامي دولت وسله والې ډلې کنټرول حاصلولو کې له کامیابیو ځینې افغان وسله وال متاثره شوي دي، خو د کارپوهانو په خبره افغانستان له عراق په ډېرو برخو کې جدا دي او داسې امکان نشته چې هم د عراق په شان به په افغانستان کې وسله وال کامیابي ترلاسه کړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو په ګډون د پنجشنبې په ورځ ننګرهار ته ورغلي او د تېرې شنبې د ورځې د ځانمرګي برید د قربانیانو له کورنیو سره یې همرازي څرګنده کړې. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد کې د وروستي ځانمرګي برید د قربانیانو د کورنیو له غړو سره په شاهي ماڼۍ کې تر لیدو وروسته د ننګرهار ولسونو ته په خطاب کې وویل د دولت وسلوال مخالفین د ملي امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جنګېدو توان نه لري، ځکه ماشومان او بېګنا ولس په نښه کوي.
هغه څوک چې موږ ماشومان او میرمنې وسني په دې باندې پیږي چې د افغانستان دولت ته سقوط نسي ورکول. که میړنې دي موږ امنیتی قواو سره مخامخ سی، دا د میلان کار نه ده چې بانکونه باندې عملی کوي. راستی د افغانستان ولسمشر وزنی سر مې د دې وطن نه قربان.
افغان ولسمشر وړاندې وویل د یادې غمناکې پیښې وارثینو ورته وویل چې دوی ترېنه د ځان دپاره هیڅ نه غواړي، خو هېواد ته د سوله او امنیت راولي.
زه ویاړ لرم چې د داسې ولسمشر اوسم د غم پګلام کې استازای جګیګي او مکتوای موږ تاسونه زانته هیڅ نه غواړو، یوازې دوه شی غواړو، امنیت راوړی او تلپاته سوله.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله په خپلو خبرو کې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د تسلیت ترڅنګ وویل دوی به په راتلونکي کې هم ننګرهار ته راځي او بنیادي ستونزو ته به حل لارې لټوي.
انشاءالله دا امیدواري لرو چې په راتلونکي کې په خوشحالۍ ورځو کې دلته راشو او نه یوازې چې لیدنه کتنه وکړو، بلکې د هغه اساسي مشکلات چې تاسو سره مخامخ یاست، اساسي توقعات چې د ننګرهار سونه لري په هغو باندې خبرې وکړو.
د یادولو ده چې د تېرې شنبې په ورځ په جلال آباد کې مخابراتو څلورلارې ته څیرمه د ځانمرګي برید له امله 15 تنه وژل شوي ول او 115 تنه یې ټپیان کړي وو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومه بچ خو بچپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
خلی مونږ ته کارتونه راکړو، اوس یې مونږ او پولیس لاس پورې وه. پولیس ته سپارښت کاره کې اول درته دا چې داسې بڼه.
مشال راډیو، د بې وسه او خاموشه خلکو غږ.
د پاکستان د خارجه دفتر بیان دی تسنیم اسلم نن په اسلام آباد کې د وزارت ونیسي خبري غونډې ته ویل چې پاکستان تیار دی چې د خپل پولې سره نږدې د ایران سرحدي محافظانو د وژنې تحقیقاتو کې له ایران سره کومک وکړي او پاکستان ته به ضرورت وي چې په دې لړ کې ورته کوټلي او استخباراتي معلومات هم ورکړل شي. نور تفصیل زموږ خبریال رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان وایي د پاکستان پولې سره نږدې د ایران اته سرحدي محافظانو د وژنې د پیښې تحقیقاتو لپاره ایران سره کومک لپاره تیار دی. د زیارت په ورځ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان دی تسیم اسلم هفتهوار خبري غونډې ته د یو سوال په جواب کې وویل چې ایران د پاکستان ملګری او برادر ملک دی او دواړه ملکونه خپل سیاسي او تجارتي تعلقاتو ته وده ورکوي. د دې په وینا چې موږ نه غواړو چې داسې پیښې د دواړو ملکونو تعلقاتو ته نقصان ورسوي. د دې په وینا د سرحد انتظام لپاره مونږ نوې طریقې کار جوړ کړی دی. مونږ کوشش کوو چې دې کې نور هم خوالې راولو. د دواړو اړخونو سکیورټي فورسز په رابطه کې وي، دواړه یو بل خبروي چې کله څه مشکوک حرکت وشي، که دا د منشیاتو سمګلنګ وي او که د وسله والو. مونږ کوشش کوو چې دا طریقې کار ښه بهتر کړو او مونږ تیار یو چې ایران سره په هغه هر څه کې تحقیقات وکړو په څه کې چې مونږ مدد کولی شو، او دې لپاره به مونږ ته د کوټلي او خفیه معلوماتو ضرورت وي. خپلو خبرو کې د خارجه چارو دفتر ویاند تسیم اسلم زیاته کړه چې د دواړو ملکونو ترمنځ په مختلفو منصبو هم خبرې شوي او د دواړو ملکونو ترمنځ د اعلی چارواکو دورې هم کیږي. یاد دی د روانې میاشتې په شپږم تاریخ د پاکستان پولې سره نږدې وسله والو سره په یونخته کې د ایران اته سرحدي محافظان وژل شوي وو او د راپورونو تر مخه چې په دې محافظانو باندې حمله کوونکي پاکستان نه د ایران صوبې سیستان کې داخل شوي وو. د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو او د پاکستان موجوده بیان په اړه د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر سرفر خان وایي د دې بیان نه داسې ښکاري چې دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه اړخته روان دي. د ده په وینا چې ایران ګاونډی ملک دی او پاکستان به نه غواړي چې تعلقات ورسره خراب شي.
دا هم دې طرف ته اشاره ده چې پاکستان او ایران دواړه چې دی آپس کې خبرې کول غواړي. پاکستان وایي چې زه خبرو ته تیار یم، مدد ته تیار یم، که مونږ طرف نه سب مشکل جوړ شوی نو مونږ هغه مډرس کول ته تیار یو.
هم په دې لړ کې د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر محمود شاه وایي چې یو خو پاکستان او ایران په پولیس سمګلنګ کېږي او بل د قبیلو ترمنځ شخړې هم وي. باید چې دواړه ملکونه د پولې انتظام په جدید بنیادونو ښه نښه جوړ کړي. دی وایي
پاکستان او ایران تعلقات ښه دي او کېدی شي چې بعضې قوتونه داسې غواړي چې د دواړو ترمنځ تعلقات نه شي، او داسې قوتونه په بلوچستان کې موجود دي چې هغه صرف د پاکستان لپاره مسئله جوړوي او په هغې کې ایران سره د تعلقاتو خرابولو هم کیش دی. نو د دې لپاره پکار دی چې دواړو حکومتونه په پوره ذمهوارۍ سره دې سیزونو ته وګوري او بیا د دې سو حل راوباسي. زما په خیال دا د دې حل دی.
یاد دې وي د پاکستان پولیس سره نږدې د ایران اته سرحدي محافظانو د وژنې پیښه داسې وخت کې مخې ته راغلې وه کله چې د ایران خارجه وزیر پاکستان ته په سفر راتلو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان سوال به شک چې دین
دې را سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل کلمې داري بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
دا مشال ریډیو دا د اپریل په دیرویشتمه په ټوله نړۍ کې د کتاب کاپی رائټس د چاپ د حق ورځ منځل کیږي چې هدف یې د کتاب د ارزښت او د هغې د چاپ د حق په اړه پوهاوی پیدا کول وي. د دې ورځې په مناسبت سره نیشنل بک فاونډیشن په پېښور کې د 15 ورځنی کتابي میلې تابعه کړې ده چې ورته د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو ځوانان د کتابونو اخیستلو لپاره ور روان دي. نور تفصیل له پېښوره د ځلان یوسفزی په رپورټ کې واورئ.
د کتاب د نړیوالې ورځ په مناسبت نیشنل بک فاونډیشن د پېښور حیات آباد سیمه کې د یاد ادارې په ودانۍ کې د 15 ورځنی کتابي میلې تابعه کړې ده چې پکې د بازار څخه په کمه بیه کتابونه ورکول کیږي. د نیشنل بک فاونډیشن د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو لپاره ډایرکټر مراد علي مشال ریډیو ته وویل چې د کتاب د نړیوالې ورځ په مناسبت هر کال د ملک په بیلابیلو برخو کې دوی د 15 ورځنی کتابي میلو تابعا کوي او د دې ترڅنګ نیشنل بک فاونډیشن د کال په نورو ورځو کې هم په تعلیمي ادارو کې کتابي میلې لګوي چې په کې زده کوونکو ته په نیمه بیه کتابونه ورکول کیږي او دا چې د تیر یو کال راهسې دوی په لومړي ځل په قبایلي سیمو کې هم د کتابي میلو لړۍ پیل کړې ده.
پروسنی 30-35 سال کې چا په فاډا کې د کتب میلو په حوالو سره داسې کار نه کړی. نیشنل بک فاونډیشن د سلسله کې یو پراپر پروګرام جوړ کړی چې په هغه کې خیبر ایجنسی را مومند ایجنسی را باجوړ دی وزیرستان پورې زموږ پراپر پلان دی او هغه موږ روټیشنل بیسس باندې هلته ځو په ایجوکیشن ادارو کې کتب میلې کوو او خاص طور باندې چې کوم موږ ته ټولو کې زیاتې اپریسیشن ملاویږي هغه د زنانو د کالجونو ځکه چلته دی او پردي او کلچر دی زموږ په صوبه کې. نو خلک ډېر زیات خوشحالېږي چې زموږ په شان زنانه چې کوم دي دا خو بازارونو ته نشي تللی او تاسو خلک راشئ دلته په موبایل ورکشاپ کې کتابونه هم راوړئ موږ ته په کم ریټ باندې ملاوي.
د جمرود څخه کتابي میلې ته راغلي زده کوونکی محمد عرفات آفریدی مشال ریډیو ته وویل چې د انټرنیټ د عام کېدو سره ځوان کل د کتاب څخه لرې شوی دی چې په راتلونکي کې به د ځوان کل په فکری تربیت بد اغیز ولري
او مونږ خپل ځان دا محسوس کوو چې مونږ کتابونه ډېر زیات کافی لرې شوي نو مونږ غواړو چې کتاب ته بیا رانږدې شو. نو دا د حقیقت ته وګورئ نو دا یو تباهي لاره ده ځکه چې کتاب نه لر کېدل د انسان د علم نه لر کېدل دي او دا یو ثابته خبره ده چې قرآن او حدیث کې هم شوې ده.
خو د کرمي ایجنسی حبیب الرحمن چې دا وخت په پېښور کې زده کړې ترلاسه کوي وایي چې انټرنیټ او کتاب دواړه د علم ترلاسه کولو ذریعه دي خو هله چې د انټرنیټ استعمال په سمه توګه وشي.
زه خو وایم چې کتاب ضروري ده، انټرنیټ ضروري ده. انټرنیټ نه بغیر څه نشي کېدی او کتاب ضروري ده. کتاب سره مونږ ان ټچ اوسو او کتاب نه مونږ خپل معلومات کوو په انټرنیټ، مطلب مونږ څومره صحیح یوز کوو کنه په انټرنیټ کې بک نه ډېر زیات انفارمیشن او هر څه اویلیبل دي او بس ضرورت صرف دې شي چې مونږ هغه صحیح او په یوزفل کې استعمال کوو.
د نیشنل بک فاونډیشن په وینا دوی د تیر کال دوران په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د 300 څخه زیاتو د کتابي میلو تابعا کړې وه چې پکې په زرګونو زده کوونکو ګډون کړی وو چې زیاتره شمېره پکې د جینکو زده کوونکو وه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په اخیری شیبو کې به یو بیا لن خبرونه لمنه شانه وو.
د پاکستان اعلی چارواکي دا مهال په سعودي عرب کې دي چې د یمن د شخړې د هواري لپاره به په مذاکراتو ټینګار کوي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي د نواز شریف سره په دې سفر کې د پوز مشر راحیل شریف هم ملګری دی چې د سعودي عرب د اعلی چارواکو سره د یمن په اړه خبرې اترې کوي. د پاکستان پوز ادا کوي چې نن او پرون یې په بیلابیلو کارویانو کې 30 وسلوال وژلي. د مطبوعاتي ادارې په وینا د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې د هوایي بمبارۍ پر مهال د
درې ځانمرګي برید کوونکو په شمول شل وسلوال وژلي. دا راز د جنوبي وزیرستان په شکتوي سیمه کې یې د لټون د عملیاتو په وخت 15 وسلوال وژلي او هم پرون یې جنگي جازونو د شمالي وزیرستان په دته خېلو کې لږ تر لږه 2 وسلوال وژلي. خو تر دې دمه آزادو سرچینو او وسلوالو د دې داوو په اړه څه نه دی ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي وسلوال مخالفین د امنیتي ځواکونو سره د جنګېدلو توان نه لري، نو ځکه ماشومان عوام خلک په نښه کوي. نوموړی چې نن د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله او یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره ننګرهار ته تللی، هلته یې د تیر خالي د ورځې ځانمرګي برید کې وژل شوو کسانو د کورنیو سره غمرازي څرګنده کړه. د جلال آباد په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 125 ژوبل شوي وو. امریکا وایي روس د یوکرین په مشرقي برخو کې اضافي هوایي دفاعي نظام لګولی او بلتل پالو ته روزنه ورکوي چې د ډزبندۍ خلاف ورزي ده. تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د تیر کال د اګست د میاشتې راهیسې دا د روس لخوا د یوکرین په مشرقي برخو کې د هوایي دفاعي نظام تر ټولو لوی دی. ټاکل شوې ده چې د یورپي هیوادونو مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې په دې خبرې وکړي چې په څه ډول د بحیره روم نه یورپ ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. د برسل د دې غونډې لپاره د یو بیان مسوده وایي مشران به ژمنه وکړي چې هغه کښتۍ به مخکې له دې چې سمګلران یې وکاروي په نښه کې ونیسي او له منځه یې یوسي. او د قرغیزستان وزیر اعظم جومارت اوتور بایف د خپلې چوکۍ د پرېښودلو اعلان کړی. نوموړی چې د تیر کال د اپریل د میاشتې راهیسې وزیر اعظم و، دا اعلان یې نن د هیواد په پارلمان کې وکړ.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ویډیو نه واوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ویډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیحه میرزاده د خبرونو ویونکې منور شاه او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنا په یو ځای اجازه پاړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل. مه هیروئ. د الله پامان.